جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پریس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د وی دولتي سرچینې په حواله خبره کړې. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمه له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړي د مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری اژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د دو کسانو د قتل او 34 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی ای لیکلي تورن کس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو معلومه کړي چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټیننټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یو کنیسې باندې شوی و. له دې سره هماله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکي یې دریم هیواد ته انتقال کړی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا دا پریکړه سیاسي بللې خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت به راتلونکې اونۍ هغه طرح وړاندې کړي چې له مخې حزب الله ډله بې وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی له دې طرح سره هممهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سه شنبې په ورځ د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان طرحه به اجباري نه بلکې د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره به یوازې تشویقی جنبه ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کې دې مې منې درنو زکونکو هيله د چیرو غو جوړسي او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرغ لاست وایم. هيله د چین ورځ هم د لوست تر اخر نه شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استاي مدنیت په حق له وو د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو. په دې هيله چې تاسو د تیر ریز درس شز د کړوی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی وسی. نو راځو خپل د نن ورځې درس په لوي چې نن موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومي کورنۍ شامل دي د هری کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده یا لومړنی لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د اوستا په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومېده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکلو کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنی اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس وخت رسیږي او د نوموړي بیا نوموړي بیا خپل وکمنی پر محل باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو دندونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره ورسمې هم په دغه شهر کې جوړ کړلې او د دې ترڅنګ په داسې د دې ترڅنګ په دغه شهر کې داسې یو باغ واشه داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یو جوړه پکې د وساتل او د پیشدادیانو ورستنی یا هغه اخرنی وکمن چې و هغه کرشاسب و چې د نو کلونو وکمنی څخه ورسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو د پیشدادیانو وکمنی چې کومه لړۍ چې و هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتیری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنی ده چې د افغانستان د ساتیری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نښتې وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانی په نامه یاد سوې ده. د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده د بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د حقیقت څخه ورسته بیا د زوی کیکاوس واک تر سیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایی کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایی کلتور د آریایی رسم رواج او د آریایی فرهنګ همدارنګه د دغه آریایی مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکارا کوي او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګیدي او د جګړه مارو د ډلې چې مازندران په څنګلونو کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوی ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده او عبادت یې کوي نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانی جوړ کړلې پر وستري هوادونو باندې واکمنی درلوده او کیکاوس چې هغه ډیر عقل هوشیار او په وزیر درلودي چې پرجیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش وخت رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته رسیږي او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپل واکمنی پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یې څوي دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن وو. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړی چې په اوستایي متنونو کې هغه د ګنګدش په نامه یې څوي دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړ او د هغه څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده. د سیاور څخه ورسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه ورسته کې خسرو واک ته رسیږي، یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې دپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور یې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په استایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول شوی دی. یعنې دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه ټول یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکۍ واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستی او دغه واک او ځواک د درلودې. نو د همدې عمله دی په استایي متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد شوی دی او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول شوی دی چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېمه واکمني چې هغه د اسبا په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان و دویمه کورنۍ هم کینان و، د لومړنی واکمنۍ په پاتره سیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پاتره سیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا واکمنۍ ده هغه وخت رسیږي. د کینی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده. د کینی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد شوی ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده، نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري، په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد شوی دی چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده. ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسپ نومې دی او لهراسپ هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسپ د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسپ څخه دوه زامن پاتې شول، یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشت اسپا او بل یې زرېورې نومې دی. ویشت اسپا یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت د لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خپرولو یا د هغه دین د خپرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسا نومېدل هغه هم دغه عین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني تر څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل شول او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره شوې چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشت اسپ بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته. ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په مېړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوښیار واکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د اسپا کورنۍ هم واک ته پای ته رسیږي دغه واکمني او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پله پسې توګه چې کله خپل واکمنی وکړه د واکمنی په پاتره سیدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه ورسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمنی چې هغه پاتره ورسېدل. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان د ساتیري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو وویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ واکمنۍ په پاتې رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي چې کیانان هم په خپل وار سره خپل واکمنۍ کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانانو په نامه یاد سوې ده او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي. او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپا کورنۍ واک ته رسېږي چې د اسپا کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند کوم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او ښه به مو زده کړې اوسي، تر دې دمه مو ملتیا کړې اوسي او په هرې موضوع باندې به تاسې پوه سوي اوسي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیله میمنې درنو زده کوونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند چاري به مشکور مخسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پرتګ سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لارې کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخ کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه او د علم او پوهې دروازې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولې کې ډېره برخه واخسته. په تیر بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاسي د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژند چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان سفاریان سمانیان غزنویان سلجوقیان غوریان او خوارزم شاهان هم درنګ مغولان تیموران او د کرت کورنۍ ور لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه او په دغه برخو کې د برخه اخیسته دی د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځ ځینو بیا ورسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلې دی او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده نو د همدې عمله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي یعقوب ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډلې کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت وو چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه وو او د امویانو د خلافت په محل باندې د مسلمان سوی وو د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمه دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې وو هغه اسماعیل سامانی نومیده چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله وکمنی وکړه د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ترسیږي او د دوی وکمنی پیلېږي ورپسې بل اسلامي حکومت چې وو هغه غزنویان او سلجوقیان وو د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې البتګین نومیدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه وو خو د غزنویانو حکومت د سبتګین په واسطه رامنځته شو چې د البتګین زوم وو او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی وخت رسیږي چې د بیا په لومړي سر کې د نن افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان وخت رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومیدی چې څلور زامن یې درلوده د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوی د خواني ولکی چې بیا د هندستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زندانی کې دوه څخه وروسته بیا د حمل ته مړ کیږي چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې وو هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ چې د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوی ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم د نیسي چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومیدل د حکومت چارې پر مخ وروړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان قراختیان غوریان داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي، او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار تزین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده، او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه، او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي، او په پایله کې داغه د خوابندی کیږي، چې بیا داغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي، او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې داغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي، او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلی دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده، او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکي وو. خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدې، هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو، یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې وو، هغه علاءالدین نومېدې. د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدې، هغه یې ووژنه، او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی، هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی، چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده، هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې وه، هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه، او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي، او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه، ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي، او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده، چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې، او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي، او مغولو ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي، او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه. د ده ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي، چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی، او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ آسیا ځان ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلود، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې
روسیه د عثماني دولت مزکی هم ونیسي، خو کله چې بده د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مرکیږي چې بیا ورسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1500 کال کې مرکیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درسلویش کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی، او شیبانیان په 10 هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه، او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت، او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي، او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو، او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړي. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایست، او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو، او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو کونکو، تراتلونکي درس پورې تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی کہلی می منی درنوس د کوونکو غیله دا چیرو غجور سی وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ترګی تاریخ مضمون سلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چینن ورځ هم د تل په چیر د لوست تر اخر نشي بور سره ملوسی، او درن ورځ د پزرپور موزات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر لنوزي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي. الکساندر برانس هم د کورنی چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلودې دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاتون راپورته کی یا یو لوی ملي پاتون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانه روشانه سویدي خپل سرکشیانه پیل کړي، چې بیا ورسته د ملي مشرانو په واسطه
دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه تر نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1934 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګ د بریالیتوبونو یوه ډېره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي، په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی. د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برنس کور ته یې اور واچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکلټن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1934 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یوه ډېره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباه شوی و د خپل لشکر د تباهۍ کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړی د یرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي او دوی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لاشوري سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتګ کوي. د پالک او سیند ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې وو هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملکول توایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یې حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزي دولت منځته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تېره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1948 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ ته چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره د شهادت ورسوي او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستی وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تر مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل د ملک الطوایفو د له منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزي دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو تر منځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1948 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شوسو، او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1948 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1948 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سنبلولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتاتو حکم او هغه ته ورغلی، او د هیلې دلروده چې د خپل ورور او د حضرتاتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توانې نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بجګا په جګړې کې د بجګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو. بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې دننه په هیواد کې دولت ټینګ کړي، او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خواشینی او ګوشه کړ، هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد
علي خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د توحد ساوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر اتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام الله علیکم هلی میو منی درنو زکونکو هله د چرو او چور میاست وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون سلورم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخرین شی بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. راز خپل داس په لوي د یونان بختري خپلواک دولتونه د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودونکې ده. دیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کال په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکیدیانو څخه خپل خپلواکي تر لاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د دیوتس واکمنۍ چې هغه دوه پړاوونه درلودل. په شروع کې دیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکې پر یو مخ باندې خپل د دیوتس انځور په بر مخ باندې بیا د انتیکیوس سیر ښکارېدل. خو د دیوتس د واکمنۍ په وروستۍ کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي. په دې مسکوکاتو کې بیا د سکې پر یوې خوا باندې د دیوتس سیره پر بلې خوا باندې بیا د جوپیټر سیره چې هغه د رد او برق الهه و هغه انځور شوی و. او د دیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې سخت مروه بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وي دغه سیمې د تر دغه سیمې پورې د واکمنۍ پراخه سوله. او لومړی دیوتس د 255 کال په خوا تر میلاده مرسو چې د دې د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځای دویم دیوتس واک ته رسیږي. دویم دیوتس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمو باندې واکمني کوي. او د دویم دیوتس د واکمنۍ پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمنۍ لاندې راځي. د دیوتس کورنۍ د کورنۍ واکمنۍ چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د ایتوګیم په نامه یو قومندان چې 240 کال په خوا تر میلاده د دیوتس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د مینځ وړي. نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ سي او ایتوډیوم 240 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لريږي او د واکمنۍ ترسيږي. ایتوډیوم د بختر لومړنی واکمن و چې د یوناني هنري د هند لوی وچ ته ورسوي. یعنی یوناني هنري تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکونو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه سوي دي د څرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه صنعتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمه باندې هم کړې ده.
د ایتیدین څخه ورسته بیا د هغه زوی دیمتریس په یو سلو نیویم کال په خاطر میلاد وخت رسیږي. د دې د خپل واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې د خپل واکمنۍ لاندې راولي، تک تکسیلیا، کاتیا، وار او همدارنګ موریابته سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي. او دیمتریس د خپل واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي شهرونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات، پسند او هند کې سیالکوټ او پټیلا هم ډیر مهمه بیلګې دي دغه ودانی چې د یوه دغه شهرونو څخه چې د خپل دورې کې جوړ کړي دي. د بختري نن چې کورنۍ ورستنې واکمن چې هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه بیا د مات سره مخامخ کیږي. هغه قومندان بیا یوکراتید نومېدی چې د بیا د یوې نوې کورنۍ بنسټ کې شو دی. یوکراتید په یو سلو یو اتیم کال په خاطر میلاده په بلخ کې واکته ورسېدی او پر ټول لرغونی آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه. د یوکراتید څخه ورسته بیا د هغه زوی هیلو کلیس وخت رسیږي چې دی بیا د یونان بختري دورې ورستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي. او دی بیا د خپل واکمنۍ سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلمه پورې غځوي، یعنی تر دغه ځایونو پورې دی دغه سیمه تر خپل واکمنۍ لاندې راولي. او شپږ دېرش تنه بختري یوناني واکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمو باندې واکمنۍ وکړه او دغه کورنۍ بیا وروسته د سکار د کورنۍ دخوا د منځه وړل کیږي. راځو د یونان بختري د مدنیت ځانګړتیاو ته. یونان بختري مدنیت چې هغه د دوو مدنیتونو ټولګه وه، یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه وه. دغه دوه مدنیتونه بیا یو یې د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رارسېدلي، او بل یې په بختر کې د ځایي اوسېدونکو مدنیت و چې د لرغوني آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړې وه. چې دغه دواړو مدنیتونو یو ځای والي په سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې د یو نوي مدنیت بنسټ کې شو دي. نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت په تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نامه پیژندل شوی دی. یونانیانو د خپل فتوحات سره یو ځای خپل مدني لاستراوین هم هغه سیمې چې د دې تر ولکې لاندې وي تر هغه سیمو پورې ولېږدولې، مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنی په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی ته واکمني لاندې وي، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاستراوړنې یا د دوی هغه مدني لاستراوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کیږي. د یونان تمدن مختلفې یا بیلابیلې بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې وه، د پژې د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کیږي. د افغانستان یا د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړنۍ ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي، یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل، نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیاته یې کړي، پراخ یې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان بختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه یې هم وده وکړه، په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیره پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان بختري دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر د آی خانوم په نامه یادیږي. آی خانوم خپله ازبکي ترکیبي نوم دی چې آی د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه آی خانوم یعنی د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، آی او خانوم. آی چې دی هغه خپله د میاشتې په معنا دی او خانوم بیا د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی. چې کله کله د سیمې اوسېدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی، یعنی کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا ده اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیا پو بتلیومیس په خپل اثارو کې د افسوس سکندرې په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه د آی خانوم اوسنۍ سیمه ده، یعنې هغه وخت بیا د افسوس سکندرې سیمه د خپل اثارو کې یاد کړې ده چې دغه افسوس سکندرې خپله د آی خانوم سیمه ده.
د لرغون پوهانو پرله پسې څېړنې پیدا ښودلې ده چې آی خانم د یوناني او باختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی، یعنی د هغه ځای دی چې یوناني او باختري فرهنګ سره یو ځای کیږي. دغه لرغونی ښار د یو لوی دیوال په واسطه احاطه شوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسیږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسیږي، یعنی 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که د دغه سیمې څخه ترلاسه شوې ودانۍ او پاتې شونې او سپړل شوي وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي، نو په وضاحت او څرګنده ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسېدونکو کورونه هم جوړ شوي دي. د شال منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و. چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بر یې سور 180 متره ته رسیږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ شوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې تر څنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بار یا سوری 12 متره ته رسیږي د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کیږي، یعنی په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 8 متره دی او بار یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو ښار د خانو په حق لو رځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان بختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان بختري په ټولو سیمو باندې د دې واکمنۍ شتون درلوده او د دې واک چلې دی. د هغه څخه وروسته بیا سیمیز واکمنان رازی، یعنی د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمې باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخه کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل شوی دی چې دی د یونان بختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریایوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله پخوا تر میلاده د واک ته رسیږي، یعنی د هریایوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل شوي دي چې د دې کورنۍ تر 50 کاله پخوا تر میلاده دی پایښت درلودی او بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واک لري کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمني ختمیږي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان بختري دولتونه وپیژندل چې یونان بختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني و. وروسته مو د دغه دولت پرزیدل په حق له هم وویل چې څه ډول سره دغه د یونان خپلواک دولتونه د منځه ځي او د کوم سیمې د دوی تر واکمنۍ لاندې وي، هغه سیمې په څه ډول سره د منځه ځي یا دوی د هغه سیمې څخه خپل واکمنی د لاسه ورکوي. ورسره مو دا هم ویل چې د دوی یو ځانګړی د تمدن یا مدنیت په حق له ویل چې د یونان دولت یا د یونان بختري مدنیت کومې ځانګړتیاوې درلودې، د مدنیت څه ډول مدنیت و او د کومو مدنیتونو څخه دغه مدنیت منځ ته راغلی.
د دې ترڅنګ مور پسې د یونان بختري یو ډېر مشهور یا نامتو شهر د آی خانوم په حق لویل چې آی خانوم شهر کومه سیمه ده په کومه سیمه کې د کوم کس ته خوا د دغه سیمه یا دغه شهر بنسټ ایښودل کیږي او د هغه د جوړش په حق له د چ سره ول جوړ سوی وو او تر کوم جوړش د لودي دغه اړوند مهم معلومات لاس ته راوړل او ور باندې وپوهیدلو او په پایله کې د ساکانو د حکومت په حق له مهم معلومات لاس ته راوړل چې ساکان څوک دي څه ډول وخت رسیږي او د کوم واکمن د خوا د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودل کیږي نو د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ خدای مو مل سه
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 22 300 1 1 1